په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسله وال طالبان سږ کال ډېر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. په نړۍ کې د تروریزم په اړه په یو نوي راپور کې په 2013 کال کې وسله وال طالبان د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بلل شوې وه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوی. یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې د رایو پایلې ژر اعلان کړي. مخله دې چې د خبرونه د راپورونو بشپړ معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د حقاني شبکې د دریو زندانیانو تبادله د اندېښنې وړ ده. د افغانستان جمهور رئیس پر لیکوال او سیاسي شنونکي وحید مجده خونړۍ حمله وغندله. د شبرغان له طبیعي ګازه د 40 میگا واټ برېښنا د تولید لومړی پروژه نن پرانیستل سو او د امریکا سنا د روسیې لپاره د امریکا نوی سفیر تایید کړ. پوره خبر نو واورئ. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د حقاني شبکې د دریو زندانیانو تبادله د اندېښنې وړ ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مشر پټریشا ګاسمن نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
دا درې کسان په داسې حال کې خوشې شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې ونه نیول شوې او نه هم دغو قرباني کورنیو ته دا ډاډ ورکول شو چې په راتلونکي کې د ورته جرمونو مسؤلین به څوک وي.
د افغانستان جمهور رئیس تیرونه اعلان وکړ چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې افغانانو ته د خدمت لپاره افغانستان ته راغلي ول د حقاني شبکې له دریو بندیانو سره تبادله کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه وخت ویل چې د هیله مند چې دا کار به د سولې له هڅو او د جګړې له پای ته رسولو سره مرسته وکړي. سپین ماڼۍ هم پرون ټویټ کړی چې د افغانستان جمهور رئیس د سولې لپاره داسې زیات څرور ګامونه پورته کړي او د حرکت یې ستایلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې د هیله مند چې دغه وروستۍ تبادله به په افغانستان کې د اوربند او د چکرې د پایته رسیدو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن ویلي چې د حقیقي سولې لپاره باید د جګړې د قربانیانو د کورنیو نظرونه واورېدل سي او په پام کې ونیول سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پر لیکوال او سیاسي شنونکو وحید مجده خونړۍ حمله غندلې ده. د ارګ په خبر پاڼه کې چې نن خبر اسول لیکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غني امنیتي ادارو او د عدلي او قضایي سیستم مسؤلانو سپارښتنه کړې چې د پېښو څېړي او عاملین یې مجازات کړي. وحید مجده پرون ماښام په دارلمان کې د خپل سیمې جماعت ته پلاره کې نڅرګندو کسانو وویشت. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې حمله کوونکي دوه تنه وو پر موټر سایکل سپاره وو او تر حملې وروسته تښتېدلی دي. د وحید مجده د قتل مسؤلیت چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې پر هغه حمله غندلې او د استخباراتي کړیو کار یې بللې ده. د شبرغان له طبیعي ګازه د 40 میگا واټ برېښنا د تولید لومړی پروژه نن پرانیستل سو. دا پروژه د بیات پاور په نوم خصوصي شرکت په 40 میلیونو ډالرو بشپړه کړې ده. خو د پروژې په مرسته تولید شوی برق به د افغانستان برېښنا شرکت پر خلکو خرڅوي. تر دې وروسته به د فاریاب، جوزجان او سرپل خلک د شبرغان د ګاز او د ترکمنستان له وارداتي برقه کار اخلي. د تهران انقلابی محکمې نن د چاپیریال ساتنې د یوې سیمه ییزې ادارې په شپږو غړو له شپږو تر لسو کلونو زندان حکم کړی دی. هغوی د جاسوسۍ په تور چې په نړیواله کچه یې بحثونه پارولي او انتقادونه ورباندې سوي محاکمه او په زندان محکوم شوي دي. دا خبر د هغوی کورنیو او مدني فعالانو نن خپور کړی دی. د ایران د بشري حقونو ځانګړي مرکز چې له نیویارک فعالیت کوي ویلي چې هغوی تقریبا 22 میاشتې په دې تور په توقیف کې تېرې کړې چې د امریکا دولت سره چې د ایران رژیم یې دښمن ګڼي په تماس کې و. د ایران د قضایه قوې وویاند غلام حسین اسماعیلی نن ویلي چې د چاپیریال ساتنې محکوم شوي فعالان د استیناف غوښتنه کولی سي. په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعي غونډې ته ویلي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هیڅکله د تنه دی ویلي چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري. خو هغه منلی چې واشنگتن ته د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سفر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رقیب سیاستوال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو د پیل په پریکړه پورې تړل شوی و. واشنگتن ته سفر د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی لپاره ډیر مهم و. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره علني غونډې د نومبر په 14 نیټه پیل کړې. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې په 2000 میلادي کال کې دي. پر جمهور رئیس ټرمپ تور پورې شوی چې د اوکراین جمهور رئیس ته یې سپارښتنه کړې وه، ټلیفون یې ورته کړی و چې په اوکراین کې د جو بایډن د زوی د تجارتي فعالیت او له هغه سره د جو بایډن د تړاو په اړه تحقیق وکړي. خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د هیڅ داسې ناسم کار نه دی کړی چې له امله یې د استیضا وړ وګڼل شي. او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې جان سولیوان په روسیه کې د امریکا د سفیر په توګه تایید کړ. جان تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم و. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون ناوخته د جان د تایید په اړه بیان خپور کړ.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ودان پراپورنو کې باور لري چې د افغانستان ملي امنیت شورا وايي وسلوال طالبان سکل دی زپلی او نور په پخوانی قوت کې نه دي. په نړۍ کې د تروریزم په اړه په یو نوی راپور کې 2013 کال وسلوال طالبان د نړۍ تر ټولو خونړی ډله بلل شوې ده.
دا خو واقعیت خبر ده ځکه چې طالبان د 13 کال کېږي د دولت په مقابل کې جنګیږي او حمایتګر هم لري.
په داسې حال کې چې د نړۍ یو شمېر مشرانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دو برمته استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د حقاني شبکې د درې غړو د خوشي کېدو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ پرېکړه ستایلې ده. بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي په دې برخه کې د حقاني شبکې د حملو د قربانیانو اندېښنې له پامه غورځول شوې دي.
کمیسون ته خوم دا خبره وکړه چې موږ ستا رای درکړې ده. کمیسون موږ راوستلې دي، اما موږ د خپلې رایې دفاع کوو. اوس موږ غږ در باندې دادی چې خپل قانون دې تطبیق د چا خبرو ته مه ګور، خپل جرأت دې ورکړه. هغه رایې چې هر چا وړې ده هغه کار وکړه.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوي. یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې د رایو پایلې ژر اعلان کړي. د یو انتخاباتي ټیم د فعال څرګندونې مو واورېدې. د کونړ له نړۍ ولسوالۍ د پاکستان له لوري د بریدونو له امله په سلګونو بې ځایه شوي کورنۍ له سختو ستونزو کړیږي.
منګه پورس کې 15 ځل هجرت کله بیا راغلی، بیا تل بیا راغلی، واخیر دا چې خپل کلی د دغه نه امید شو.
د کندهار اکثره اوسیدونکو بیا پاکي وبنه لري.
100 متر موږ ولې دی بل میا وبنه کوي، وبنه لري نه ران نه لري. البته نشي وبنه ست چې موږ راو دغه ځا سره او مجبور زیات زیاتره زو.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د ماشومان لپاره او کور کلی دوه ونې خبرونه مهیروي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 13.5 په صافه وازی او ری د لایشه د یادونه ور بولو چې په ګردیس کې زموږ د اف ام د 13.5 موج اوس غیر فعال دی. هڅه کوو چې د اف ام 13.5 موج بیرته فعال شي. په همدې څپې د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو دولس څلیرش ساعته خپرونې اورېدلی شئ. د ازادي رادیو خپرونې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو اورېدلی شئ. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان سږکال ډېر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. د استرالیا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پرون په نړۍ کې د تروریزم په اړه په خپل خپاره کړي څېړنیز راپور کې وسلوال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بللې ده. د ګلوبل تروریزم انډیکس په راپور کې ویل شوی چې په دې کال کې د طالبانو بریدونه 1.1% زیات شوي، چې په نتیجه کې نږدې 3 تنه وژل شوي. په عین حال کې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي وسلوال طالبان تر اوسه د افغان دولت یوه ځواکمنه مخالف ډله ده او په دې هیواد کې د ډېرو وینو تویدو مسؤوله ده. امید زهیر ملینور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې وسلوال طالبان د نړۍ مرګونې ډله بلل شوې ده، خو د افغانستان حکومت وایي روان کال یې د دې ډلې لوی اهداف ناکام کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه ډله لا هم یو خطر دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په لمنځه وړو کې برلاسي دي.
موږ د دې ترڅنګ چې د سولې هڅې کوو، د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر دې دښمنانی امنیت باندې پوه یو، او لکه څنګه چې د سولې په هڅو کې کم نه راځو، همدغومره له دښمنانو سره په جګړې کې هم نه ستړي کیږو، او د خپل ولس د ژوند ژغورلو او د خپل هیواد ثبات او امنیت تضمینی.
د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان په تیر 2013 میلادي کال کې د 6,103 تنو د وژل کېدو عاملین بلل شوي. ګلوبل تروریزم انډیکس لیکلي، په افغانستان کې د دومره کسانو وژل کېدل په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شویو کسانو 83% جوړوي. پوځي کارپوهان بیا وایي وسلوال طالبان په افغانستان کې د بل هر ډلې په پرتله پراخ فعالیت لري، له همدې کبله یې په جګړو کې د اوښتو تلفاتو شمیر هم زیات دی. د پوځي چارو کارپوه متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل:
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د 13 کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري او څوک یې تمویلوي او نفوذ هم لري په اکثر وظیفه کې، په اکثر مناسبو کې دوی نفوذ هم لري. طبعا د لوی خنډ چې ده یا لوی تهدید چې ده هغه د طالبانو لخوا ده.
خو د حکومت مخالف وسلوال طالبان بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د ملکی کسانو ژوند ته تل پام کړی. د داعش ډله په طالبانو پسې دویم مرګونی ترهګر ډله یاده شوې ده چې تر ډیره یې په عراق او سوریې کې فعالیت کاوه. د ګلوبل تروریزم انډیکس لیکي داعش ډلې په 2013 کال کې 1,328 کسان وژلي. په 2018 میلادي کال کې دا شمېره بیا 3,350 کسان یاد شوي وو. د نړیوال تروریزم د درجه بندۍ د معلوماتو په اساس له 2014 میلادي کال را په دې خوا په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 25% کم شوی دی. په دې راپور کې دغه شان راغلي: په 2014 کال کې ترهګرو ډلو 3,155 کسان وژلي وو، خو په 2018 میلادي کال کې بیا دې ډلو 15,925 کسان له منځه وړي دي. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ لخوا په دې خپور شوي راپور کې راغلي که څه هم په تیرو 4 کلونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې کموالی راغلی، مګر په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه 2 برابره شوي دي. دا راپور داسې مهال خپریږي چې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي د کمیدو په هدف له بګرام زندان څخه 3 مهم طالب مشان انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید آزاد کړ. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د راپور په پای کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په هدف د افغانستان حکومت د طالب دری بندیان طالبانو دری بندیان خوشی کړل، هغه هم په بدل کې د کابل کې د امریکایي پوهنتون د 2 استادانو د خوشی کېدو په بدل کې. البته په داسې حال کې چې د نړۍ یو شمېر مشرانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د 2 برمته استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د حقانی شبکې د 3 غړو د خوشی کېدو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ پریکړه ستایلې. د بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي چې په دې برخه کې د حقانی شبکې د حملو د قربانیانو اندېښنې له پامه غورځول شوې. د حقانی هم هغه شبکه ده چې په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د بشري حقونو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې اندېښنه ښودلې چې دا به د مجرمینو په وړاندې د معافیت فرهنګ لا پیاوړی کړي. د افغانستان حکومت د دغو اندېښنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو افغان ولسمشر د بندیانو د تبادلې په اړه د خپلې پریکړې د اعلانولو په مهال هیله ښودلې وه چې د طالبانو د 3 بندیانو خوشې کېدل به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو لامل وګرځي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې اوري.
د بشري حقونو نړیوال سازمان له زندانه د حقانی شبکې د 3 غړو آزادېدو اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل پیټي ګاسمن د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حقانی شبکې 3 مهم غړي انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان د خوشي کولو په موضوع کې د جګړې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه دي نیول شوي. د 3 کسان په داسې حال کې خوشې شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې ونه نیول شوي، او نه هم دغه قربانی کورنیو ته دا ډاډ ورکول شو چې په راتلونکي کې د ورته جرمونو مسؤلین به څوک وي. میرمن ګاسمن وویل دا کار د هغو کسانو پر وړاندې د بخښنې فرهنګ زیاتوي چې په افغانستان کې یې جګړه کړې وي. دغه سازمان همدارنګه وایي که د بندیانو د خوشې کېدو په پروسه کې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه نیول کېږي، دا پروسه غلطه ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا عقرب په 1 د طالبانو له لوري د افغانستان د امریکایي پوهنتون 2 برمته شویو استادانو د آزادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د 3 غړو انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید د خوشې کېدو اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي تېره ورځ په خپل ټویټر ولیکل چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو خوشی کېدل د افغانستان او امریکا دولت د هڅو په پایله کې شوي او دا به افغانستان کې د جګړې قطع کولو او سولې د ټینګښت لامل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د یو ټویټ له لارې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دغه اقدام چې د دوو استادانو په مقابل کې د حقانی شبکې درې غړي له بند آزاد کړل ملاتړ وکړ او لیکلي دي چې دا اقدام به د افغانستان په سوله او ثبات کې مثبت واقع شي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د رسنیو د برخې مسؤول زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې که د خلکو اندېښنو ته ځواب ونه ویل شي رښتینې سولې ته به ونه رسیږو.
موږ د دې مسلې په اړه اندېښمن یو چې دا د معافیت پر فرهنګ بدل نه شي او که موږ دغه فرهنګ ته وده ورکړو او د سزاو بحث په څنډې ته لاړ شي موږ په هغه صورت کې رښتینې سولې ته رسېدلی نه شو چې د قربانیانو کورنیو ته د منلو نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او افغانستان حکومتونو هیله ښودلې چې د زندانیانو له خوشې کېدو وروسته به تاوتریخوالی کم شي، خو په لوګر ولایت کې د امریکایي ځواکونو د یوې هلیکوپټر د سقوط پیښه چې پکې دوه بهرني عسکر هم ووژل شول د طالبانو کار و. د دې ترڅنګ په کندوز ولایت کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې راپور ورکړل شو چې مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوی. یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. دوی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې کمیسیون د هیچا فرمایشونو ته غاړه نه ږدي، بلکې قانون د امپلای کړي. یو شمېر معترضو انتخاباتي ټیمونو بیا د دې کمیسیون چارې په دې وروستیو کې یو څه ټکنې کړي دي. د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا هم ویلي تر هغې چې پاکې رایې له ناپاکو جلا نه شي دوی ته د رایو پایلې د منلو دوی ته بدراید پایلو د منلو نه وي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
که څه هم تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو انتخاباتي ټیمونه یې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ابراهیم الکوزي په مشرۍ د تعهد او عمل، د مسؤلیت او عدالت د پاشل شوي ټیم دوه مرستیالان او د عنایت حافظ په مشرۍ د خادمانو انتخاباتي ټیم د پایلو د ژر اعلان غوښتنه کوي. د دغو درې ټیمونو په استازیتوب د جمهوري ریاست پخواني نوماند محمد ابراهیم الکوزي د پنځشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل:
کمیسیون ته خو موږ خبره وکړه چې موږ ته رایه درکړې ده، کمیسیون موږ راوستلې دي، اما موږ د خپلې رایې دفاع کوو. اوس موږ غږ در باندې دادی چې قانون د انتخاباتو قانون استفالاس کینی، خپل قانون دې تطبیق ته چا خبره ته مګور، خپل جرأت ورکه، هغه رای چې هر چا وړي ده هغه کار وکړه.
په ورته وخت کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا وای تر هغه چې پاکې رایې له ناپاکو جلا نسی د انتخاباتو پایلې نه مني. د دغه شورا په استازیتوب د جمهوري ریاست کاندید شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې کاندیدانو ته لاقینت ورکولو پرته دی د رایو پایلې نه اعلانېږي.
اگر هارای پاک از ناپاک جدا نشود،
هغه وای کچیر پاک رای له ناپاک رای بیل نسی، متقلبین او درغلی کوونکی محاکمه نسی، هغه پایلې چې اعلانی کی د کاندیدانو شورا ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پایلو د اعلان مهالویش دوه ځله نقصوي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرسوای چې هڅه یې دا ده چې د ټولو ولایتونو د رایو د تفتیش او لبیا شمیرنې وروسته لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش هم همدا دی چې هر ژر ممکن وي ابتدایي پایلې اعلان کړي. یو شمیر ولایتونه فعلاً هم ولایتي دفترونه یې بسته دي، تر څو چې په څلور دېرشو ولایتونو کې تفتیش او باشماري پای ته ونه رسېږي، کمیسیون د اصولو او د قانون له مخې نسي کوی چې ابتدایي پایلې اعلان
کړي. ښاغلی حق پرز زیاتوي چې تر دې مهاله په نولسو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه سوې، په ځینو ولایتونو کې روانه او په شپږو ولایتونو کې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له لوري تړل سوې دي. حق پرست د کاندیدانو شورا د څرګندونو په اړه وایي کمیسیون د قانون پر بنسټ عمل کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تیر میزان میاشتې په شپږمه شول، خو د درملو کمپنۍ له لوري په خپل وخت کمیسون ته د بایومیټریک تصفیه شویو رایو د راپور نه سپارل د کمیسون په وینا د ځینو انتخاباتي ټیمونو له لوري په کارونو کې مداخله هغه لامل دی چې د پایلو اعلان وخت په وخت ځنډیږي.
کندهار کې د کندهار اکثر اوسیدونکي د څښاک پاکې اوبه نه لري او د کونړ له نړۍ ولسوالۍ بې ځایه شوې کورنۍ بیا عاجلو مرستو ته اړتیا لري. خو لومړی به د کونړ بې ځایه شوو خلکو د ستونزو په باب د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو جګړو له ویرې د کونړ ولایت له نړۍ ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوې دي. دوی وایي ډک کورونه ترې پاتې دي، نه سرپناه لري او نه هم خوراکي مواد او له حکومته مرستې غواړي. له اسدآباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وای د رواني میاشتې په لومړیو کې د دوکلام او بریکوټ ساحه کې د پاکستاني او ملیشو او افغان ځواکونو ترمنځ دوه ورځې جګړه وشوه. دوی د همدې جګړې د دوام لويري خپل کورونه پریخي او اوس لګنو ستونزو سره مخ دي. د بریکوټ د جامع جماعت امام علي رحمان او جمیع الله هم بې کوره شوي دي. وای
پاکستان سره زمنګ ځواکونو په خطه کې زمنګ کړي وشول، زمنګ کورونه خراب شول، شاته مرمۍ ولګېدلې چې دا فاطمه مینه مرګره ولاړل د دې کور کې بالکل د وسیدو ځګم نشته چې په یو غټ شي باندې لګېدلې ده. مونږ په ورځ کې 15 ځل هجرت کړې، بیا راغلی بیا تلو بیا راغلی، واخیر دا چې خپل کلی د دغه نه امید شو ناړی ولسوالۍ پورې تپی چې چپکو پورې کډم را ورسېدل. نه راسته د ولسوالۍ د خانه، نه راسته دغه د خانه هیڅ کومک نه دی شوی.
کورم بس د سې ویجاړ شوی دی او بس د سونز مخامخي او بار بارم دروازې مخې ته ترپال لګولې او ناستونه ماشومان دل چغسره کړي او بریکو فیلان خپل اوسېګم چې یو ځل راووتلو بیا بیرته لاړو، بیا بیرته واپس شو. بیا دویم بار سره موږ په خپل شخصي هغه کم نارینه چې دی هغه لاړو، نور زنانه او ماشومان د سلکه ده کلی نه بهار یو.
علي رحمان او شمس الرحمن وای دوی خپل خاورې څخه د دفاع په خاطر د پاکستانی او ملیشو خلاف جګړه کې افغان ځواکونو سره اوګه پوګه او جنگیدل قرباني ورکړي، خو اوس چې بے کوره او بے سرپناه دي حکومت ورسره مرستنه کوي.
خلکو خپل شمان کتر ایستلی دی واپس تلی دی خپل ځواکونو سره غاړه په غاړه. زه په خپل د کلی ایمان خو ما نور هیڅ وسمنه کېدم. دا تر دې چې سپور ډوړې او چې می کله پوسټو ته می رسولې دی خپل ځواکونو سره څنګه پڅنګ باندې ودرېدلی
او راغله. ما بس زه ما شمان می د مخ نه راغلی او عمل ته په لحال جنگیدل ما او چراله ما ما شمان می واریزه مکلی دی والی صاحب زمزای مکللا وسم دلته څوک پختنه نه کوي، نران څوک اسنا تاخلی نم څوک پختنه کوي.
رابیه هم د ناړی ولسوالی وسیدون کی ده له حکومت د مرستو غوښتنه کوي.
نو زمونږ دغه د مشرانو د هیله ده چې د ناړی وسالی د بیزیشو کورن ته سرپناه ورکي، خوراکي مواد ورکي، کمپله ورکي، خیمه ورکي. ول چې زمونږ دغه خوند ورونه چې مثال ناړی ولسوالی د چې به تر ازي د کرا وسنه لري او به هم کې نشي امکان شته چې د جنگ وشي. جنگ لا ختم نه دی.
په کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چار رئیس عبدالرشید صاحبی وای دوی په لومړی ورځو کې ټولی یو سل څلویښت کورنۍ سروي کړي او مرستې ورسره کړي دي.
خدناړی وسوالۍ څخه جنگ د عمله یو سل نه څلویښت فامیلونه بې ځای شوي وو چې زیاتره اندازه د ناړی ولسوالۍ په امنیتي ساحو کې اوسېدل او نور فامیلونه چې مرکز او غازی آباد ولسوالۍ ته راکډه شوي وو. سروې د مشترک ټیم په مرسته باندې دغه ټول موږ سروې کړل. په خپل وخت مور ته رسیدګي وکړله چې د خوراکي مواد د هر فامیل ته د دوه میاشتو موږ ورکړل. همدارنګه په دې جملې څخه هغه فامیلونه چې ډېر متضرر شوي وو د هغې درې څلویښت فامیلونو سره نقدي مرسته وکړه چې هر فامیل ته شپږ زره افغانۍ ور.
د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال ازادي راډیو ته وویل دوی د بې کوره شوو کسانو دپاره څلور سوه سهمه ځانګړي کړي دي او ډېر زر به پرې وویشل شي.
موږ دپاره د څلور سوه کورنیو دپاره په ساکل ځمي کې هغه کورنۍ چې بې ځای شوي دي دا څلور سوه کورنیو زیاته برخه ما نړۍ ته نیولې ده چې نړۍ خلک د کومکونو نه محروم دي. بنا زیاتې مرستې باید نړۍ ته موږ انتقال کړو. هغه زه به وظیفه ورکوم مهاجرینو ریاست ته چې دوی هلته لاړ شي او اخیر نه هغه سروې ټیم موجود ده دوی به ونیسي وبنیسي.
که څه هم چې اوس جنگ نشته خو دغه بې ځایه شوې کورنۍ اندېښنې لري چې که بیا جنګ ونخلي نو دوی به په دې یخنۍ کې چیرته ځي.
د کونړ ولایت د بیزه شو کورنیو د ستونزو په باب مو اوریدل. د کندهار اکثره اوسیدونکي بیا د څښاک پاکې اوبه نه لري. د کندهار د اوبو رسولو اداره وایي تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د پروژو له لارې د کندهار 50 سلنه اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابر کړي. صادق رښتینی له کندهار پرې رپورټ لري.
ماشومان، ځوانان او د پخو مرکزان د یو کور څخه راایستل سو پیپونو ته په نوبت ولاړ دي او هر یو غواړي چې ژر خپلې ډبې د کیکلي او کور ته ولاړ سي. د حمید الله په نوم یو ځوان چې په خپل زرنج موټر سایکل کې د 2 کیلومتر لیرې ځای څخه د اوبو وړلو لپاره راغلی وای، کور کې د برمی وبښت سوي او د هر ورځ اړدی چې د اوبو راوړلو لپاره نیم ساعت مزل وکړي.
سل یو نیم سل متر موږ ولې دی بلمیا وبنه کوي وبنه لري نه ران نه لري التنج دی وبنه ست چې موږ راو د غزه سره راو مجبور زی زیاته راځو هر ورځ دا تکلیف دا مشکل دی وبو د موږ لرو.
دا یوازې حمید الله ندی چې د چشاک د پاک اوبو ستونزه لري، بلکې د کندهار ښار د ګونو سیمو اوسیدونکو هم ورسره مخامخ دي. د دغه ښار د نهمې او دولسمې ناحیې اوسیدونکو لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چشاک د پاک اوبو د کمښت له امله زرګونه متره واټن وهي چې اوبه ترلاسه کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو نلان شته خو اوبه ورته منظمې نه راځي.
دا مشکل د اوبو څخه به خډه لرموز نو د حکومت سم دا ایل ده چې یا یو برمه مستفاله کې یا دا اوبو په راغلی دی په راغلی دی پر دا سړک چې څه وایي یا ما دا کورو ته نه دی ورکول سوی چې دا کورو ته باور کې دا په پسه نو دا مشکل به خډه دی. دلته مسلمان دا څو ګره دا کښنه دا سپینځل خلک ولر دي دا مسلمان نن تاکر را ستل طلاق خلک کړي مستوی دا وبره کی
موږ یو غړه په وبنلر د څنګه غیر نه لږ نو اوس موږ کوم مشکل درته وای ګوره هغه ته په دوی ورځ کې راځي د سړک هغه غاړي ته دلته موږ په اوتنه دی دلې هغه چې راځي یو سات راځي یو سات راځي هغه دغه چې په ساتل کې موږ ونیسو بیا ورواچو ټانکیت هغه نسته کشکې هغه وای.
د کندهار د اوبو رسونې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال د کندهار یوازې 15 سلنه اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د یادې ادارې مشر محمد نادر کاکړ ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په موخه نه لوی پروژې روانې دي چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د دې ښار تر 50 سلنې کورنوي ته پاکې اوبه ورسول سي او تر ډیره به د اوبو اوسنی مشکل حل سي.
موږ فعلاً په کندهار ښار کې تر 15 سلنه پورې ښاریان زموږ د خدماتو څخه مستقیم دوی ته خدمات کیږي. ځینې ښاریان متاسفانه په هغه غیر پلاني ساعتو کې لکه تاسو چې معلومی چې په میرویس مینه کې ځینې یا د غرو لمنو کې د غونډیو په سر باندې چې دي او یا هم په لویه والا سیمه کې د ټانکرانو په ذریعه دوی ته خدمات کیږي. د دې لپاره چې موږ وکولای شو لا ښه خدمات خپل ښاریان ته وکړو او دغه فیصدي ولړو کو چې نور خپل ښاریان ته ډېر کورنۍ ته امید لرو چې په روانه 15 کلونو کې دا مو پلان دی اساسي پلان مو دی چې باید موږ حداقل 15 سلنه د ښار ته باید د څښاک پاک اوبو خدمات ورسیږي.
ښاغلی کاکړ زیاتوي د څښاک د پاک اوبو د خدمتونو د پراختیا په وړاندې خنډونه هغو کورنیو جوړ کړي چې د نل د اوبو بلونه پر وخت نه تحویلوي. چارواکي په داسې حال کې د کندهار د اوسیدونکو لپاره تر راتلونکو 2 کلونو پورې د څښاک د پاک اوبو د رسولو ډاډ ورکوي چې لا هم هر کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې زیاتې باراني اوبه د ناسم مدیریت له امله ضایع کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له زازیا ریوب لیکلي چې د احمد وحید مجده شهادت په کلکو ټکو غندو. حکمت الله حماس له ناد علي ولسوالۍ څخه لیکلي چې د افغانستان پر درنو شخصیتونو بریدونه کول له پاکستان کار دی او د پاکستان غلامان ترسره کوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې د وحید مجده وژل کېدل په کلکو ټکو غندو هغه یو پوه او د سولې غوښتونکی و. کورموادان د افغان بي سیمه تسوتل شمیر لاري مو پیغامونه راسته وليدي. پیغامونه هم د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده د وجل کېدو پاړه دي. وحید مجده د افغانستان یو پیژندل شوی تحلیلګر او د ازادي رادیو په پروګرامونو کې هم ډیره برخه اخیستې و. پرون په کابل کې نامعلوم وسله والو واژه تر اوسه د هغې د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ازادي رادیو اوري د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې درته خبرو د ماشومانو لپاره او کور کلي. خو اوس فرشته جلازې په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې یو سازمان هیومن رایټس واچ او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د بندیانو د وروستي تبادلې په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګوسمن نن د ازادي رادیو ته ویلي دي چې د دغه سي مسایلو کې باید د قربانیانو د کورنیو نظرونه وپوښتل سي او په پام کې ونیول سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم ورته خبره کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر لیکوال او سیاسي شنونکي وحید مجده خونړۍ حمله غندلې ده. د وحید مجده د قتل مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. خوستوالو طالبانو هم په یو اعلامیه کې پر هغه حمله غندلې او د استخباراتو کار او د استخباراتي کړیو کار بللې دی. د تهران انقلابي محکمه نن د چاپیریال ساتنې د یوې سیمه ییزې ادارې په شپږو غړو له شپږو تر لسو کلونو زندان حکم کړی دی. د هغوی پر په جاسوسي تورن شوي دي. د ایران د قضایه قوې وویاند ویلي چې هغوی کولی سي چې د استیناف غوښتنه وکړي. او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې جان سلیوان په روسیه کې د امریکا د سفیر په توګه تایید کړ. جان سلیوان تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم و. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون ناوخته د جان د تایید خبر خپور کړ.
او مخله دې چې د ازادي رادیو دونیزو خبرونه ته ور ورسیږي. ناجا صفای سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د کانګ فو د سیالیو لپاره د لوبسرانو ازموینه پای ته ورسیده. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې ازموینه کې د مرکز په ګډون د هیبات لاته ویشتو ولایتونو څخه نږدې 500 ځوانانو او نویو ځوانو سیروب کې برخه اخیستې وه چې درې نجونې وې. دی وایي د دغه ازموینې په پایله کې څلور تن وتوندل چې د کانګ فو په نړیوالو سیالیو کې د لوبسرانو سندونه ترلاسه کړي. غشان پاتې نوري په کور دننه د کانګ فو په سیالیو کې د لوبسرۍ په هدف غوره شوې دي. په کابل کې د هاکی لوبو لپاره ورزشي سټډیوم جوړیږي. د هاکی فدراسیون مسؤلین وایي د دغه سټډیوم لپاره د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ د اولمپیک په ملي کمیټه کې موجوده ځمکه ځانګړې شوه. د هاکی دغه ورزشي لوبغالی په 10,000 متر مربع ځمکه کې د هاکی د نړیوال فدراسیون او د آسیا د اولمپیک د ملي کمیټې د 3,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست مسؤلین وایي دا ډول معیاري لوبغالی علي د ورزش په پرمختګ کې مهم رول لري. او د اروپا د فوټبال اتحادیې یورو 2020 کال د ورستی پړاو لپاره شل بیلابیلې لوبډلې اعلان کړې. د یوفا خبری ویب سایټ د راپور په اساس د اروپا د فوټبال اتحادیې دا ګروپی لوبې تر شپه نه سیالي ورسته پای ته ورسېدې او شل لوبډلو د دغه سیالي ورستی پړاو ته لار پیدا کړه. له دې وروسته څلور نورې لوبډلې کولای شي چې د دغه سیالي ورستی پړاو کې برخه واخلي. دا څلور لوبډلې به د پلی آف په سیالیو کې بریا لاسه کوي او له دغه شلو نورو لوبډلو سره یوځای کیږي. د اروپا د فوټبال د یورو 2020 کال اتل لوبډلې ته 3.5 میلیونه یورو، دوهمې لوبډلې ته 10 میلیونه یورو او درېمې لوبډلې ته 15.5 میلیونه یورو ورکول کیږي. امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه می ومني. ولې یو شمیر مور پلار خپل ماشومان ته وخت نه ورکوي؟
ډیر غنان خپل کار کور ته راوړي، دوهنه دوسیه را پټم کړي، وګیره چولی راوړي کور کې هلي. بیا بچی ته اجل سره بچی ز کار لرم، دفتر لرم، پروژه لرم، دالرم.
او دهان لاری چاری
کوم دي تم رضان دلته مسروم دي کار په خاطر دم له اولاد په خاطر زمينه مسایدوم سي اولاد می مسروب وساتم خوشاله وساتم چې اولاد ته وخت نه کې دي اولاد دي تربیه نه خبرونه سي مشکل نه خبرونه سي هغه نو هیڅ بې فایده ده.
درنوکتونکو تجربه لرونکي کسان وایي چې په خپل مصروف ژوند کې ماشومانو ته وخت بیل کړی. که چیرې تاسو دوی له نظر څخه وغورځوئ په دوی کې به بې مسؤلیتي وده وکړي او له زده کړې سره به یې مینه کمه شي. څومره زیات چې کولی شئ له خپلو ماشومانو سره وخت تیر کړئ او د دوی د ورځنۍ زده کړې په باب ورسره بحث وکړئ. هره ورځ ترې وپوښتئ چې نن یې په وړکتون او ښوونځي کې څه لوستي دي. که تاسو خپلو ماشومانو ته وخت نه ورکوئ نو دا توقع ترې مه لرئ چې دوی به په تعلیمي ژوند کې ښه وي. په پایل کې مو له څو تنو څخه پوښتلي چې دوی خپلو ماشومانو سره وخت تیروي که څنګه او د دوی په نظر دا کار کومې ګټې لري.
زما نوم رنگینه خریر ده او زه په شتمازان افغانستان کې ماستر ټرنر یم. زما په اند د یو ماشوم لومړنی مکتب یا لومړنی ښوونځی هغه د مور غېږه ده چې د مور په غېږه کې هغه کولی شي چې ښه تربیه ولري، ځکه چې کوم شیان چې مور خپل ماشوم ته زده کوي هغه شاید هغه په مکتب کې ښوونځي کې په شتما کې زده نه کړي. نو که چېرې ماشومان ته وخت ورنه کړل شي او هغه متاسفانه چې په کوڅو کې یا نورو ځایونو کې د نورو خلکو سره لوی شي نو هغې خو عادت او ته په آینده کې د دې په کرکټر باندې هم بد تاثیر کوي چې متاسفانه بیا هغه د خپلې ټولنې د بار ګرځي.
نو مې مریم ده د چوردی مزای ده. ماشوم ته وخت ورکول خو ډیر ښه کاری د خپل په تربیه باندې دی راځي. هغه هم ضرورت لري چې بازی وکړي او ساتیري او درس ویل او هر شی پوښتنه د مور و پلار په لاس کې ده. کنه زما یوه وریره ده، وخت چې موږ زه په خدای چې پوښتنه کوو چې دا مکتب ته تللې وي وایي وو که د دې څنګه و مکتب درس ویلې ویلې وو یا نه یا یو خبرو کومه ده کارخانگی دې تر اوړه چې کارخانگی دې موږ ووینو بیا کارخانگی چې وینو کارخانگی هغه د تیار مکملی نو بیا ورته پوښتنه ته نه کوو چې ښه چی شی دې زړه کې چېرته لاړ شو چېرته یو چکر ته لاړې چا سره لاړې نه بیا دا پوښتنه کوي چې نه زه چېرته نه یم وتلې یا ښه یا بد یا خپله یو پنځه دقیقې بیای د خواخواهی ګرځه و چې ساعتې تیر شي بیرته یې راول خلاص.
نوم می ما بابا د میدان شهر ما غیر لیدین است بیرون کار کوم بیا بیگم د خپل وخت لیدې سره تیرو مس دوی رانه خپن سي
چا سره
د اولاد دو سره می تنه سزه دلته مصروف يم اولاد دی نظر نه واچم دومره څنګه سي دومره ځان دلته مصروفم د کار په خاطر دومره د اولاد په خاطر زمينه م شاید هم سي اولاد می مصروف وساتم خوشاله وساتم بس نو دا زنده تیریږي چې اولاد ته وخت نه کې د اولاد د تربیه نه خبرونه سي مشکل نه خبرونه سي هغه نو هیڅ بی فایده ده. بس عمر سي کار کې تام دومره اولادم زمينه مشهد کې سي اولادم وخت ورکې سي خسي سره کې ديار مشکل نه پټنه کې وخت ورته ورکې غم ضرورت لري مرته سي باید سره وګګي